السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد ساپای همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا بریدونه ورما ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستانی ارغل له عمله د اوښتې مرګ ژوبلې داش میره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پېښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یوه خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخیلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 40 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وای چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایی تهاجمي عملیات کړی دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایت خپور شو ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړی دي. د ترکیه دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه سمت د مهماتو زیرمی او مرکزی دفتر د ډیجیټل تک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د ورستیو بریدونو کرا مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی تنه اظهارات یا ترسای حالات غوره کړی دی. درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې وړ مورز وشول وڅل وختنه وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی ارغل له عمله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورن سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستانی ارغل د بریدونو په پایله کې 24 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چیرته چې پاکستانی الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې او فصي یو سره یو څنګه ځفان شو زده او دوی ستنه ټپيانو
خو د فرانسوي خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجيب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شوی او شمیر اته څلوي ختنه خوده په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او خزی دي او د یوې کورنۍ سلیر وشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو خزه وژل شو. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر وڅلويخ دي او زیاته کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولاګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي او زموږ لپاره د سیوا تر مستند نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی د پیخې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرخ سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوی او یوازې د بریت امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکولاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د يرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. دا سمحال چې ډیرو افغانانو د بریټ جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و امر دل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبره کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپيان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي. لدغه بریدونو سره پر افغانستان کې د نننه د عام خلکو غوسه هم پاریدلې ده. په بیرابیل ولایتونو کې مظاهره وشوه او لا هم دغه مظاهرو للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پېښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات سره کړي او بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پېښه چې کېږي مثلا د مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماټیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورن کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې څه مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه. نو دوی ته نه اظهارات یا ترسید حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکړي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر ربي د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او کچېرې ووایي چې منازعه حالت بیا پلاوی هم ټاکل کېږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقتیاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب ولغله نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله امارت صاحب، همدې مسلې ته
راځم.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازی هلته یې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو کې غړیتوب نه ده فسخ شوی، نه له غړیتوب چا لرې کړی ده. یو غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان. نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي ته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د خپل هغه افسر د وژلو پیښه څیړي چې کورنۍ وایي پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، اووه میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپله دنده پیل کړه.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګر والقاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګر والقاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت پیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي. دای هم ورستون شو او شاوخوا و میاشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دندې راوتلی وو، څو خاکی رنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځانه سره وړی وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مون شو کړی چې پرون 2 بجې له خپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 320 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
حتی موکړه د ښاغلي مجاهد د دغه ادعا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونې غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د خوانځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی، خو ډیر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته د نجونو خوانځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا خوانځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي، یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاءالله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډیری دوی په ژړا او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې هیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې تاود موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړی دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلي اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوڅ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د رښتیا آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د آسیا د لایسنسي درجې د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي، د فوټبال د روزنې د دریمې آسیا درجې ټولګی د آسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه 40 روزونکو ګډون کړی او د 2 اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملی او تیوري بڼه زده کړي. د دې ټولګي له پای ته رسیدو وروسته دا روزونکي کولای شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف اے کپ پای لوبې ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپلې سیالې کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف اے کپ پای لوبې ته لار ومونده. د اف اے کپ د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونه ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف اے کپ پای لوبې ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیتو او همدارس په کونړ کې د چپلی ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سروش کال کې جلد په دغه فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينان د نختابي او د کرملر او د رنگاوزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1200 پایه ماشين لري، یعنی رنگ رنگ ماشين د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطه دي، د غونډه کې باف ته د باف ته کو جوړي زی رنگاوزي ته پر رنگاوزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنگاوزي کې د ټکرون بیا بازار مشتزي تقریبا پاته 55,000 یو نیم زر نفر مجدل ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشسه وو چې اندازه کار چلنسه وو چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکتر زپاته دي. انور بافتو نختبي ګرد ماشينونو فعال دي، یو څه مجدزين کار خسته دي.
د کندهار د نساجي نخي او فشمي فابریکي چې یو وخت پکشي نږدې 1,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوې. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښت اړتیا لري.
او په لاندې لپاره چې وس ځین ماشينالات سي دي، داسې معنی میږي چې کله به موږ وایي چې د مخریبي هغه به فعال سي، فعال به کار بو کی. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخي د لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب ترتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کدی دې سره کموسی او یا په دون اندازه کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کم اندازه د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ پمبه تولیدو ولې موږ پمبه پتار نو سره ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې سره ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون به هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 0024-2-1-1-5 شمیره بیا وایم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-5
په کونړ کې چپلې ګندون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی ښه او مضبوطې چپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیر وخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
400 سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغه سکارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي. ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوی، ماشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپل راوړې سودا ته په دکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استاد شاولی خان سالارزی وای په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو لامل زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر بنور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شان د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده. ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د وخت سمسلیکتاو یا کلام په ډېر تعصب ووایم چې په دغو ټول دې شپېتو کالو کې چې ما تېر کړو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیارې رسي او نغز دی حریم کو او تجاوز کو او دلتا بی گناه بانون واجنی چیر دی داود خان سل دی ومره یو دی ممره چه دستار تلی هزار دی دی دستار تلی پشمار دی
میرے السلام علیکم آزادی ٹوکر قوم کے سلام علیہ یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین قندھار ولایت میں بعد امرتسر اور ملل متحد ہوتا ہے ڈبلیو ایچ او ہوتا ہے